د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نن ورځې په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي که د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک نه شي، امریکا به ونه شي کولی هغه څه چې لازمه ده له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. په لندن کې د افغانستان، پاکستان او د برېټانیا د مشرانو د درې اړخیزې غونډې پر نتایجو او دغه راز په افغانستان کې د سولې په دې پروسې په روان بهیر د دې غونډې په اغیز هم راپورونه او مرکې لرو. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. جان اقا له کوزې ته به وښو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي که چیرې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، افغانستان ته به د امریکا مرستې لکه څنګه چې لازمي دي ترسره نشي. د سولې عالي شورا د ملا برادر سره د کتنې په مقصد پاکستان ته یو هیئت استوي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تېرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي. پوره خبرونه وایي. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي که چیرې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، ډېرې هغه مرستې چې امریکا یې له افغانستان سره د کولو هیله درلوده ممکن ترسره نشي. جیمز کینینګهام نن په کابل کې خبریالانو ته وویل له افغانستان سره د امریکا راتلونکي اقتصادي او امنیتي پلانونه یو له بل سره تړاو لري او مرستې به په امنیتي تړون پورې مربوطې وي.
It's just a fact that if the agreement isn't concluded, much of what we
دا یو حقیقت ده چې رامنې ته ترون لاس لیکن شي ډیر هغه څه چې موږ له افغانستان سره په ګډه پر ازونګ کې د کولو هیله لرو ممکن عملي نشي. په کابل کې د امریکا سفیر دا هم وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د دایمي اډو اراده نه لري او یوازې د یو ټاکلي وخت لپاره به د افغانانو ملمانه وي. د دې خبر تفصیل به په روانه خبرونه کې واورئ. د سولې عالي شورا د افغانستان، پاکستان او برېټانیې د څلورمې درې اړخیزې غونډې د نتیجو او پریکړو هرکلی وکړ. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د دې شورا یو هیئت د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره د لیدو په مقصد پاکستان ته لاړ شي. مولوي شاهد وویل د سولې عالي شورا د دې سفر لپاره پوره تیاری لري. مولوي شاهد زیاته کړه چې دوی له پاکستان نه د سولې په بهیر کې د صادقانه همکارۍ غوښتنه کوي. د افغانستان عدلی وزارت نن د افغان ماشومانو د سرپرستۍ قانون ولسی جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې کړ. په دې قانون کې د یتیمو او بې سرپرستو افغان ماشومانو د ښې روزنې، تعلیم او تربیې، د اوسېدو د ځای د اسانتیاو برابرولو او روغتیا ډاډ ورکړل شوی دی. د عدلی وزیر حبیب الله غالب چې نن ولسی جرګې ته د افغان ماشومانو د سرپرستۍ قانون د تشریح کولو لپاره ورغلی و، یاد قانون یې ډېر اړین وباله او ډېر او د ژر تر ژره تصویبېدو غوښتنه یې وکړه. دا قانون د افغانستان د اساسي قانون د 455 مادې پر اساس جوړ شوی دی. د افغانستان، تاجکستان او روسیې ترمنځ نن په شیرخان بندر کې د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. دا تړون د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان جنرال ګلنبی احمدزی، د تاجکستان د سرحداتو عمومي قمندان شیرعلي میرزا او د روسیې د سرحداتو عمومي قمندان ولادیمیر کولیشو لاسلیک کړ. د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان جنرال احمدزی وویل د دې تړون هدف په شمالي ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاق او تروریزم مخنیوی دی. د افغانستان مالی وزارت او په کابل کې د فرانسې سفارت نن د افغان حکومت د ظرفیتونو لوړولو په اړه د 1 میلیون یورو په ارزښت د همکارۍ او تفاهم سند لاسلیک کړ. د دې وزارت سرپرست او مالی مرستیال مصطفی مستور وویل چې د دې سند هدف د لوړ پوړو حکومتي ادارو د کارکوونکو د ظرفیتونو لوړول دي. دا درې کلن رونیس پروګرام د فرانسې د ملي انسټیټیوټ لخوا پر مخ وړل کیږي او 50 تنه به پکې وروزل شي. د کورنۍ چارو وزارت نن د تور افغانستان په نوم یو خصوصي امنیتي کمپنۍ منحل اعلان کړه. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال جمال عبدالناصر صدیقي خبریالانو ته وویل چې له دې کمپنۍ نه 115 میلیارد ډول وسلې او پوځي تجهیزات هم ترلاسه شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په قندهار ولایت کې هغه کس نیولی چې د ځان وژونکي حملې نیت یې درلود. د ملي امنیت د رسنیو څانګه وایي دا کس رحمت الله نومیږي، په روخان مشهور دی، په پاکستان کې تروریستي زده کړې کړي او چاودېدونکي مواد یې په کمپیوټر کې ځای په ځای کړي ول. دوی وایي رحمت الله په خپل جرم اعتراف کړی او دا مهال ورڅخه پوښتنې روانې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تېرو څلورو ساعتونو کې په شخړو کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي. د کراچۍ ښار د پولیسو مشر ازادي راډیو ته وویل په وژل شوو کې سیمه ییز سیاستوال قمر شاه چې د عوامي نشتل ګوند فعال غړی هم شامل دی. د یو بل خبر له مخې د پاکستان د یو ښوونځي ښوونکي او دوه کوچنیانو یې د سې شنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د بي پیلوټ الوتکو له حملو څخه د لومړنیو ژوندي پاتې شوو کسانو په توګه شاهدي وویله. رفیق رحمان چې مور یې د 2012 کال اکتوبر میاشت کې په وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی و په داسې حال کې د کانګرس استماعیه غونډه ته ظاهري وویل چې دوه اولادونه یې نبیلا او زبیر تر څنګ ناست وو. دوی هم په حملې کې ټپیان شوي ول. رحمان وویل د خپلې و شپېته کلنې مور د وژل کېدو په اړه د پښتنو ځوابونه غواړي. د ویل هیچا ورته نه دي ویلي چې مور یې ولې هغه ورځ وژل شوې وه. د امریکا متحده ایالات د بې پیلوټ الوتکو حملې د تروریستي ډلو پر ضد مهمه وسله بولي. یو ځوانه جنۍ چې په پاکستان کې ورباندې په مقرر ډول جنسي تیری شوی وه او بیا ژوندۍ ښخ شوې وه له قبره وتلې ده. د هند خبري رسنۍ د پاکستان د پنجاب ایالت د ټوبټیک سنگ ولسوالۍ د اوسیدونکي صدیق مغول لخلی وایي د ده دیارلس کلنه لور د قرآن کریم زده کړې ته د تلو پر مهال د دوو سړیانو لخوا تښتول شوې وه او له جنسي تیری وروسته سړک ته نږدې په یو قبر کې تر خاورو لاندې شوې وه. مغول وایي لورې وکړای شول چې له خاورو ځان راوباسي. دی وایي پولیسو ته یې راپور ورکړ خو هغوی د پیښې له تعقیب څخه ډډه کړې ده. د لاهور ښار یوې محکمې د شنبې په ورځ د مغول عرض واورېده او د پیښې په اړه یې د څېړنې لپاره یو قاضي موظف کړ. د بشري حقوقو د څار کمیسیون له ایران څخه په ټینګه غوښتي چې سمدستي باید د اعدامونو لپاره مهلت اعلان کړي او د دوی په وینا په ایران کې د غیر قانوني او سیاسي اعدامونو شواهد ښکاره شوي دي. د بشري حقوقو د څار کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغې کړې چې ایران د شنبې په ورځ 14 تنه بندیان د څارنوالانو په وینا د پاکستان پولیسو ته نږدې د ایراني ساتونکو د قتل په غچ کې اعدام کړل. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک نشي. امریکا به ونشي کولای هغه چې لازم ده له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي.
If the agreement isn't concluded, much of what we hope to do together with Afghanistan in the future won't be possible.
لدې مخکې د امریکا سناد په وزیر خدماتو د کمیټې مشر کابل ته په سفر کې ورته خبره کړې و. آیا د دغه تړون د لاسلیک لپاره د افغانستان پر حکومت د امریکایي چارواکو د فشارونو یوه برخه ده؟ په دې اړه مو د یو افغان کارپو نظر هم اخیستی. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د څلورمې درې اړخیزې غونډې د نتایجو او پریکړو هرکلی کوي او وایي ډېر ژر به یو هیئت د طالبانو د دوهم مشر ملا برادر د لیدو په هدف پاکستان ته ولاړ شي.
زمونږ د توقع خلاف اوس رپورټونه راغلل چې هغه پوره آزاد نه دی. دا مونږ به تعقیبوو دا موضوع چې ستونزه په څه کې ده.
خلک د لندن د دریا خزي غونډې په اړه څه وایي؟
د پاکستان خبرې خو یا امریکا نه دی وتلې.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې مشر په کانګرس کې د بهرنیو هیوادونو پر مشرانو او وګړو د امریکا د ټلیفوني مکالمو د څارنې له پروګرام څخه دفاع وکړه. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې افغان حکومت له دوی سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نکړي له افغانستان سره به د امریکا مرستې هغه چې لازم ده دوام ونکړي. جیمز کنینګهام نن خبر اعلان ته وویل دغه سند له افغانستان سره د راتلونکو مرستو او پروګرامونو پیلامه ده او هیله ده چې د راتلونکو مشورتي لوی جرګې ګډونوالې هم ارزښت درکړي. له دې وړاندې د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر هم ویلي چې پر دې سند موافقه ونشي او لاسلیک نشي له افغانستان سره به هر ډول پوځي مرستې بند شي. د موضوع تفصیل له کابل اسدالله پر رپورټ کې.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهام وایي له افغانستان سره د دوی د راتلونکو اقتصادي او امنیتي مرستو پلانونه یو له بل سره تړاو لري او د دې مرستو برخلیک په همدې سند پورې تړلی دی. کنینګهام د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته په دې اړه وویل
د
مرستو ټولې بستې په امنیتي سند کې راټولې شوې. امنیتي سند به له افغانستان سره زموږ امنیتي او نورو مرستو ته امکان ورکړي. دا یو حقیقت دی چې که دا سند نتیجه ورنکړي هغه څه چې موږ اوس په افغانستان کې کوو په راتلونکي کې به امکان ونه لري.
نوموړي ویل چې دغه سند نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د امنیت او ثبات په ګټه هم دی. له دې وړاندې د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیسیون مشر کارل لوین هم ویلي وو که پر دې سند موافقه ونه شي له افغانستان سره به د دوی هر ډول پوځي مرستې بندې شي. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې دوی په افغانستان کې دایمي هډې نه غواړي بلکې د یو محدود وخت لپاره به د افغانستان میلمانه وي او له خپلو مرکزونو څخه به په کوم بل هیواد حمله هم ونه کړي. د امریکا سفیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت د عقرب میاشتې په وروستیو کې له واشنگتن سره د امنیتي سند په اړه مشورتي لویه جرګه جوړوي. په دې جرګه کې به په دې هم مشوره کیږي چې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د عدلي او قضایي تعقیب صلاحیت به د چا په لاس کې وي. خو د امریکا سفیر وایي په هر بهرني هیواد کې چې د دوی پوځیان کوم جرم وکړي، د امریکا اصول دا دي چې باید د خپل هیواد دننه محاکمه شي.
غواړم دا ووایم چې ځینې غلط فهمۍ پیدا شوي. موږ نه غواړو چې ځواکونه مو د کوم جرم په صورت کې قضایي مسؤلیت ولري. که ضرورت وي دوی ته سزا ورکول کیږي، خو د امریکا تر قانون او قضایي صلاحیت لاندې. دا یوه حساسه موضوع ده او ولسمشر هم لویې جرګې ته وړاندې کړې چې موږ یې درناوی کوو.
افغان چارواکو هم له دې وړاندې په وار وار ویلي چې له امریکا سره به امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي، خو په دې شرط چې د افغانستان شرایط ومني. له افغانستان سره دوامداره امنیتی او اقتصادي مرستې او په هیواد کې د سولې ټینګښت د افغان حکومت له اساسي شرطونو څخه دي. که څه هم د هیواد دننه ځینې کړۍ د دې سند له لاسلیک کېدو سره مخالفت لري، خو یو شمېر کارپوهان وایي افغانستان اړ دی چې د امریکا په څیر یو هیواد سره خپلې اړیکې وساتي.
یو شمېر افغان څېړونکي وایي په کابل کې د امریکا د سفیر دا څرګندونې د هغو فشارونو برخه ده چې په وروستیو کې امریکایي چارواکو پر افغان حکومت او خلکو زیات کړي دي. د سیاسي او حقوقي چارو څېړونکی فاروق بشر ازادي راډیو ته وویل چې امریکا غواړي پر افغان حکومت فشار راوړي چې دغه سند ژر لاسلیک کړي. د ښاغلي بشر سره د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا د سفیر د نننیو څرګندونو هدف څه دی.
ده ها تاریخ نه چې امریکا افغانستان ته راغلی، په ملکی ساحه کې 2 نوي میلیارډ ډالر مصرف کړی او په عسکري ساحه کې یا نظامی ساحه کې 6 سوه میلیارډ ډالر نه هم زیات مصرف کړي دي. نو باید افغانستان دا شی په نظر کې ولري، کله چې د یو مملکت سره دوی غواړي چې دوستي ولري، کله چې د یو مملکت څخه کومک غواړي، کله چې د یو مملکت سره اګه دا 10-12 کاله ګګه بچیانې دلته وژل شوي دي او افغانستان یا خصوصا کرزی صاحب یو ځل خپې ټینګې کړي چې زه دا قرارداد نه امضا کوم. کرزی صاحب سبا بل سبا شپږ میاشتې وروسته د دې ځنه لاړ دی. دغه ملت چا ته پاتې کیږي؟ دغه بدبختي چې افغانستان ته راشي دا څوک به وګاړي؟
استاد محترم، او بخې فکر نه کوي چې د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې پر افغان حکومت د فشار یوه بڼه ده؟
شاید دا به هم وي، اما دا یوازې د حکومت له خوا نه ده. سناتوران وایي، کانګرسمنان وایي، سفیر وایي، په خپله رئیس جمهور وایي.
استاد محترم، کله چې امریکا په پخوانیو وختونو کې مثلا په شیکاګو کې، په بون کې، په توکیو کې له افغانستان سره مرستې کړي، هغه مرستې له امنیتي سند سره مرتبط نه وي، اما اوس دوی داسې رابطه کوي چې که امنیتي سند نشي دا ټول مرستې به هم نه وي. ستاسو په نظر د دې خبرو هدف څه کېدای شي؟
دا خو مطلق تاسو پوهیږي چې یو فشار دی. څو ورځې مخکې د امنیت شورا فیصله وکړه چې موږ یو کال نور هم دلته پاتې کیږو، حساب پاتې کیږي. انګلستان وایي چې موږ خپل کومکونه افغانستان سره ساتو. ناتو وویل چې موږ خپل کومکونه د افغانستان سره ساتو. دا امکان نه لري چې افغانستان نه امریکا ووځي. دا یو سیاسي فشار دی چې پر کرزی باندې یا د افغانستان په ولس باندې راوړل کیږي. چیرې دې په خپل امضا نه کیدا غفنات د بل حکومت چې راځي غو به امضا کوي. د دې امکان نشته چې موږ وایو چې دا نه امضا کیږي. زه کاملا ایمان لرم چې د افغانستان 90% خلک راضي دي چې باید دغه قرارداد وتړل شي او دا کومکونه باید راشي افغانستان ته.
د سیاسي او حقوقي چارو څېړونکی فاروق بشارو، کچېری امریکا او افغانستان امنیتی تړون ته سره ونرسیږي، نو کېدای شي د راتلونکي کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووځي، او کچېری دغه ځواکونه ووتل نو په افغانستان او سیمه باندې به یې اغیز اچوي. په دې اړه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د څلورمې درې اړخیزې غونډې د نتایجو او پریکړو هرکلی وکړ. په دې درې اړخیزه غونډه کې چې پرون په لندن کې جوړه شوه، پریکړه وشوه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت به د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغني برادر د لیدو په هدف پاکستان ته ولاړ شي. ملا عبدالغني برادر د پاکستان له زندانه خوشې شوی، خو تر اوسه د اوسېدو ځای معلوم نه دی او نه هم تر اوسه افغان چارواکو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا او دغه راز طالبانو استازو له هغه سره کتلي دي. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د دې سفر لپاره پوره تیاری لري او له پاکستان څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي. په دې اړه نور د قسیم سولمل په راپور کې.
د افغانستان، پاکستان او برتانیې په څلورمه درې اړخیزه غونډه کې پاکستان یو بیا د افغانستان د سولې په پروسې او په سیمه کې د تروریستي مرکزونو د لمنځه وړلو په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. په غونډه کې دغه راز پاکستان ته د سولې د عالي شورا د یو پلاوي د سفر په اړه هم پریکړه وسوه. څو د طالبانو له لوړپوړي مشر ملا عبدالغني برادر سره چې په وروستیو کې د پاکستان له زندان نه خوشې سو وګوري. د سولې د عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په مرکه کې له دې پریکړې هرکلی وکړ او د پاکستان د صادقانه همکارۍ غشتون کیسو.
دا چې پاکستان ته په یو هیئت کې په دې سلسله کې هم د سولې عالي شورا مشکل نه لري. موږ غواړو چې پاکستان د سولې په راوستو کې جدي او صادقانه همکاري وکړي. طبیعي ده چې د خلکو امیدمدار دی چې باید دی صرف دا غونډې تشریفاتي غونډې نه یو د عملي جنبه ولري. نو دا ځله به زما امید دی چې یو څه عملي ګامونه په دې کې واخیستل شي.
د افغانستان، پاکستان او برتانیې څلورمه درې اړخیزه غونډه د سه شنبې په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په ګډون په لندن کې ترسره سوه. د افغانستان د جمهوریت د خبر پاڼې له مخې په غونډه کې د غرض د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا او د افغانستان له خاورې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا او ګازو پر انتقال موافقه وسوه. درې واړو هیوادونو شاوخوا نه میاشتې مخکې په درېمه درې اړخیزه غونډه کې هم پر دې موافقه کړې وه چې د شپږو میاشتو په جریان کې به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. خو په همدې موده کې نه یوازې دا چې د خبرو کومه نتیجه ورنه کړه، بلکې وسلوال مخالفینو خپلو حملو ته لا زور ورکړ. اخوا د سیاسي چارو کارپو وحید مجده بیا د دې درې اړخیزې غونډې لاسته راوړنې کمی بولي.
ښاغلي کرزی ور بیا بېل کومې پراخه اجنډا په دې ناسته کې ګډون وکړ. غوښتنه یې هم یوازې د یوه کس پر خوشي کېدو چې د پاکستاني ځواکونو په اثرات کې محدوده وه. پاکستانیان پر هغه کنټرول لري او دی خپلواک نه دي. نو کېدای شي چې د سولې د عالي شورا له پلاوي سره خبرو کولو ته حاضر کړای شي، خو دا چې د دې مذاکراتو نتیجه به څه وي، زما په فکر دا باید راتلونکي ته انتظار وباسو.
د افغانستان، پاکستان او برتانیې ترمنځ د مخکینیو درې اړخیزه غونډو نتایجو ته په کتو کارپوهان وایي چې څلورمه درې اړخیزه غونډه به هم د پام وړ نتایج ونه لري. که څه هم پاکستان دا واژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا له پلاوي سره به د ملا برادر د لیدو زمینه برابروي، خو یو شمېر کتونکي دا د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دوه مخي سیاست یو بله بڼه بولي.
د لندن د درې اړخیزې غونډې د پریکړو او پاکستان ته د سولې د عالي شورا د هیئت د سفر په اړه د مشال راډیو خبریال ملیحه امیرزاده د سولې د عالي شورا له غړي او ویان مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې کله به هیئت پاکستان ته ځي.
نیټه لا معلومه ځکه نه ده چې دا خو تازه خبر دی. د سولې عالي شورا به خپل منځ کې اجرایي شورا غونډه کوي، بیا به د دې لپاره د هیئت ترکیب او وخت او ایجنډا باندې به بحث کوي.
مولوی شهزاده شاهد صاحب، ستاسو په فکر د ملا برادر سره به په کومه موضوع خبره کیږي؟ لکه هغه سمرسته کولی
شي د ملا برادر په رابطه باندې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د پاکستان نه غوښتنه کوله چې ملا برادر آزاد کی او هغه مطلق او کامل آزادي. نو زمونږ د توقع خلاف اوس رپورټونه رااله چې هغه پوره آزاد نه دی. نو دا مونږ به تعقیبوو دا موضوع چې ستونزه په څه کې ده او ولې دا مشکل د سره دی نه چې پاکستاني مقاماتو خصوصا وزارت خارجه اعلان وکړي چې ملا برادر مونږ آزاد کړو. چې آزاد شو بیا ولی په نظر ولی نظر بند یا ولی د یو زندان نه ویستل شو یو کور کې نظر بند.
ستاسو په فکر ملا برادر د ستاسو د سولې د عالي شورا سمرسته کولی شي په افغانستان کې د سولې په پروسه کې؟
څنګه خو د طالبانو مشران چې بندیان دي د ټولو غوښتنه هم کړې وه چې هغې دې د بندیخانو نه آزاد شي. په سر باندې چې نامونه یې خود شوي دي هغه دې واپس واخیستلی شي، تور لیست نه دي ویستلی شي او د مذاکراتو دپاره دي یو نمایندګي وي. نو ملا برادري که نور مشران طالبان یې مونږ ویل چې هغه آزاد شي د دې دپاره چې د سولې دپاره سولې سره همکاري وکړي. چون دا هم د مشرانو طالبانو د سولې د عالي شورا د افغانستان د حکومت په غوښتنه باندې دا آزاد شي او د دې لپاره چې دی په سوله کې همکاري وکړي. نو مونږ غوښتنه په همدې خاطر ده چې چون دا مشران دي نو دوی به یو نفوذ او یو مؤثریت به ولري د سولې په هڅو کې. په دې خاطر زموږ غوښتنه وه چې آزادي شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی او ویان مولوي شهزاده شاهدو برتانوي ټایمز ورځپاڼې په لندن کې د درې اړخیزې غونډې په اړه په یو مطلب کې د برتانوي چارواکو په حواله وایي چې دوی د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو ښه کېدو ته محتاطانه خوشبین دي، خو د ورځپاڼې په وینا دوی په دې هم پوه دي چې په لندن کې د برتانیا د صدر اعظم په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د تېرې فبروري د درې اړخیزې غونډې موافقې نه دي عملي شوې او یوازې په ژمنو پورې محدودې پاتې شوې دي. تر پرونه پورې حتی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند چې کامرون هغه مهال ویلو په شپږو میاشتو کې به لاسلیک شي نښې نښانې نڅرګندېدي. افغانان د لندن د درې اړخیزې غونډې په اړه څه وایي؟ د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
زما نوم مجید محمد از پاکستان خبر خو یا امریکتیانو دی وطلی موږ خو خوشبین یو خوشحاله یو په دې چې دا ورته خدای کا وکړه که رښتیا وو چې خو ټول افغانان به خوشحال وي، خو موږ باور نه راځي ځکه چې څو ځلې د ناستو سره شوی دي او دغه سې ځای ته کومه خبره چې کړې دي هغه سرته نه دی رسېدلې. هغه کوم شي څه موافقه شوې دي، په غشې باندې موافقه شوې دي، امضا شوې دي، درې جانبه تصدیق کړې دي، همغه تاریخ چې رسېدلې دي بیا هغه کار نه دی شوی. بس دغه خبره موږ تیز د اعتبار وړ نه ده، نو وبه ګورو خدای دې وکړي چې رښتیا وي. اول دغه معلومات شته چې پاکستان هېڅکله د افغانستان ترقي نه ده غوښتی او نه به غواړي. کوم نوی شی موږ دننه نه دی لیدلی، کوم وار چې دوی په خپل عمل کې صادقانه وتلي وي او دا ورته مغه دوی خبرې موږ تصدیقولی نه شو.
دمانم فیض محمد دما نظر داده چې پاکستانیانو تر اوسه خپل هیڅ ژمنه ته ندی وفادار پاتې سوي، په دې ژمنه کې به هم دوی وفادار پاتې نسی. زه بیخی فکر نکوم چې پاکستانیان دې ژمنه ته وفادار پاتې شي یا دوی وفا وکړي یا دوی افغانانو سره د سولې په اړه کوم مرسته وکړي.
زما نوم فواد ده. فکر نکوم چې پاکستان د صادقانه عمل وکړي، ځکه چې موږ تاسو لیدل استو کنه که د پاکستان دومره صادق نه ده خپل د سچ تصویب کوي، سچ یو نشست کې وایي بیا همداسې عمل نه کوي، صرف هغه یو ظاهری عمل ده. او فکر نکوم چې صادقانه عمل وکړي. خو دا ځل زما امید د ټول افغانان امید همداسې دي چې دغه پاکستان د خپل وعده ته چې کړی دي د افغانستان سره هغه ته یو جامع عمل وغندي.
یو شمېر کابل ښاریانو چې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو د درې اړخیزې غونډې د نتایجو په باب یې نظر څرګنداوه.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه او شپږنوي څپو سربېره د غراز په لویو ښارونو کې د اف ام په سلسله شرپین څه فهم اوریدلی شئ. تازه راپورونه وایي چې په کوټه کې چاودنه شوې او لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. مخکې له دې چې له خپل خبریال د دې چاودنې وروستی حال واخلو، د ولسي جرګې د نننۍ غونډې له حاله مخبرو، د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل څو د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شپاړسو حذف شوو کاندیدانو اسناد په غور سره وڅېړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې عمومي غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون نه وغوښتل ترڅو په دې اړه د قانع کوونکي ځواب ولسی جرګې ته وړاندې کړي. نور حال له مرزیه احمد زی پر راپور کې.
ولسی جرګې د تفتیش مرکزی کمیسیون ته دنده ورکړه ترڅو د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه د جمهوري ریاست د شپاړس لری شویو کاندیدانو په اړه دوی ته وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې د عمومي غونډې یوه برخه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې وه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې له لومړني لست نه د جمهوري ریاست د حذف شویو کاندیدانو په اسنادو یو ځل بیا غور وکړي.
در مورد حذف کاندیداتورای محترم ریاست جمهوری، د ولسمشری د انتخاباتو رڅوی کاندیدان چې په کوم علت لري سوي د پښتني وړ مسله ده، موږ او تاسو کولای شو له اعمالو څخه څارنه وکړو، ځکه چې د ولس جرګې مسؤلیت دی. د تفتیش مرکزی کمیسیون په دې برخه کې مسؤلیت لري او پر نیمشت وړاندیز وکړ چې هغه وړاندیزونه موږ بیرته دوی ته راجی کړو چې هغوی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولاړ سي، اسناد وګوري، د هغوی دلیلونه واوري چې په کوم دلیل یې کاندیدان لیرې کړي دي.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه لست خپور کړ چې له مخې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 1400 کاندیدانو نومونه د دوه ګونی تابعیت لرلو او ځینې نورو ستونزو له امله له لومړني لسخه لرې شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو له لومړني لسخه د 1400 کسانو لرې کول د ځینو بنسټونو انتقادونه راوپارول. بسم الله شیر، فضل کریم نجیمی، حشمت غنی احمدزی، دلاقا کوهدامنی، سید اسحاق گیلانی، سرور احمدزی، حمیدالله قادری، داود سلطانزوی، عزیز الله لودین، انوار الحق احدی، سلیمان علی دوستزاده، فاروق اعظم، نادرشاه احمدزی، خدیجه غزنوی، سید عبدالهادی دبیر، نور رحمان لیوال او احمد داور نادی هغه کسان وو چې له لومړني لسنه لری شوي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوی ته د معترضو کاندیدانو اسناد سپارلي او دوی په څېړنې پیل کړي دي. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
در حال حاضر هم بررسی های ابتدایی روی موارد در
اوس مهال لمړنۍ څېړنې پر هغو شکایتونو او اعتراضونو روانې دي چې په کمیسیون کې ثبت دي، او ټول هغه کسان چې له لمړنۍ لسخه ایستل شوي وو هغوی خپل شکایتونه او اعتراضونه په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې درج کړي او د هغوی پر اعتراضونو باندې له سره غور کیږي چې له مخې کوم کسان په لمړنۍ لیست کې پاتې سي او کوم نه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د کاندیدانو د لمړنۍ لیست له خپرېدو وروسته ورته څه باندې 300 شکایتونه رسیدلي چې له دې جملې څخه 14 د هغو کاندیدانو په اړه وو چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو له لمړنۍ لیست څخه حذف شوي. هغوی وایي د شکایتونو او اسنادو تر څېړلو وروسته باید د حذف شویو کاندیدانو په اړه وروستۍ پریکړه وشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاند وایي که چیرې د حذف شویو کاندیدانو اسناد د دوی تر څېړنې وروسته سم ثابت شي نو بیرته به په لیست کې شامل شي.
و مردل چې د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون څخه وغوښتل چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د 1400 حذف شویو کاندیدانو اسناد په غور سره وڅېړي. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا په کانګرس کې د دغه هیواد د استخباراتو د ادارو رئیسانو د بهرنیو هیوادو د مشرانو د ټلیفوني مکالمو د ثبت مسله وڅېړله. د دغو مکالمو پر سر په کانګرس کې په داسې حال کې بحث وشو چې په اروپا کې جرمني، فرانسې، اسپانیا او ایټالیا له واشنګټن څخه غوښتي دي چې د امریکا د جاسوسۍ په اړه توضیحات ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلیپر کانګرس ته وویل چې د نورو هیوادو د مشرانو جاسوسي له پخوا راهیسې دود ده او دا کار یوازې امریکا نه کوي، ډیر نور هیوادونه یې هم کوي. دا یو تلپاتې اصل دی او له تیرو 500 کلو راهیسې چې زه په استخباراتو کې یم د بهرنیو مشرانو په برخه کې چې څه بیان شوي او موږ څېړلي ابتدایي بڼه لري. جیمز کلیپر بیا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د ټلیفوني مکالمې د څارنې او اورېدلو په اړه لږ غلی شو او ویې ویل، د امریکا متحدانو د اروپایي ټولنې د غړیو په ګډون د امریکا جاسوسي هم کړې ده. د کانګرس د استخباراتو کمیټې د جیمز کلیپر ترڅنګ د امریکا د ملي امنیت ادارې مشر کیت الکساندر هم توضیحات ورکړل. کیت الکساندر وویل د امریکا د ملي امنیت ادارې هغه راپورونه رد کړي دي چې امریکا په پراخه کچه د خپلو اروپایي متحدانو ټلیفونونه ثبت کړي دي. د دغه جاسوسي خبره د هغو سندونو له مخې افشا شوې ده چې د امریکا د ملي امنیت ادارې پخوانی قراردادي ایدوارد سنودن چې اوس په روسیه کې وګوسي یو شمېر سندونه رسنیو ته وسپارل. د کانګرس اکثر غړیو د امریکا د استخباراتو د ادارو د مشرانو د څرګندونو ملاتړ وکړ، خو د کانګرس یو شمېر غړي پر دې مسلې د دې لپاره خوابدي وو چې ولې تر اوسه دوی ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د ډیموکراتانو استازي جان شاکاسکي وویل،
Why did we not know that heads of state
ولې موږ په دې برخه کې چې د هیوادونو د مشرانو مکالمې ثبت کیږي او څارنه یې کیږي معلومات نه لرل. د دغه ولې علتونه خورا مهم دي، ځکه چې یو پراخ مفهوم لري. د پالیسۍ مسله ده او کېدای شي چې امریکا له یو سخت دریځ سره مخامخ کړي. د امریکا کانګرس په داسې وخت کې دا مسله څېړلې ده چې د اسپانیا الموندو ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې د امریکا د ملي امنیت ادارې په اسپانیا کې 3.5 میلیونه ډیرې ټلیفوني مکالمې اوریدلې او ثبت کړې دي. د امریکا په اروپایي متحدانو کې د اسپانیا سربیره جرمني، فرانسې او ایټالیا د امریکا له لوري د مکالمو د ثبت او اوریدو په اړه د ولسمشر بارک اوباما له ادارې د لا زیاتو توضیحاتو غوښتنه کړې ده.
او سم د کوټې پېښې ته مخه کوو. نن مازدیګر په کوټه کې چاودنه شوې چې ویل کېږي تر اوسه پورې پکې د څلور تنه وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپي شوي دي. د چاودنې مسؤلیت سمدستي کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. نور تفصیل یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپورټ کې.
د چهارشنبه په مازدیګر د کوټه ښار جنوب لور ته پر زرغون سړک باندې چې په ډبل سړک مشهور دی بم چاودنه وسوه او د چاودنې له امله ورڅیرمه د یو موټر د سی این جی ګازو ډبې هم زوروره چاودنه وکړه. چاودنې شاوخوا 25 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. په چاودنه کې وژل شوي او ټپیان سمدستي د کوټې ملکي او نظامي روغتونونو ته یوړل شول. د کوټې ډاکټران یوه نیمه میاشت مخکې د یو تښتول شوي ډاکټر د تښتونې په خلاف دوامدار احتجاج کوي، خو تر چاودنې وروسته سمدستي په ملکي روغتون کې د ټپیانو درملنې ځانونه راورسول. پولیس وایي پر زرغون سړک باندې د پاکستان د شناخت کارت جوړولو یا نادره ایالتي دفتر ته نږدې له 5 تر 6 کیلوګرامه بم په یو ولاړ بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو چې د ریموټ کنټرول په وسیله چاودل شوی دی. چاودنې ورڅیرمه ولاړو موټرو او ودانیو ته هم سخت زیان رسولی دی. حکومتي سرچینو تر اوسه پورې په چاودنه کې د 4 تنو د وژل کېدو او 900 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی او په ټپیانو کې د 5 تنو حالت نازک بللی دی. د چاودنې مسؤلیت سمدستي چا نه دی منلی او نه پولیسو د چاودنې د هدف پاړه څه ویلي دي، خو په چاودنې کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي خلک دي.